السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز وو بجې شوې. نن دوشنبه د 1499 مریض کال د جدي یا مرغومي 15مه او د 2000 زیږدیز کال د جنوري 4مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. وابوري چې د افغان دولت مرکچی پلاوی نن دوهې ته روانېږي. طالبان وایي دوی هم د خبرو بل پړاو ته چمتو دي. امریکا د روسیې یو سخت دریزه ډله د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړه. مخکې له دې چې دی او نورو راپورونو ته راشو، په مخکې د دې سات خبرونو ته د افغان دولت مرکچی پلاوی نن دوهې ته روانېږي. ارګ د کاپیسا د علماو شورا پر مشر برید د اسلامي ارزښتونو خلاف جنایت بللی او په نړۍ کې په کرونا د اخته شوو کسانو شمیر له 15 میلیونو واوښت. بشپړ خبرونه. د افغانستان د دولت د سولې مرکچی ټیم نن دوهې ته ځي. سولې طالبانو سره دویم پړاو خبرې پیل کړي. د مرکچی پلاوی غړو ویلي چې د اوربند او سیاسي مشارکت په څیر په مهمو مسلو به بحثونه وکړي. د دغه ټیم غړو پرون ماښام په ارګ کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره کتلي. ارګ ماڼۍ په یوه اعلامیه کې لیکلي چې د افغانستان مذاکره کوونکي پلاوی له ښځو، ځوانانو، مدني فعالانو او بیلابیلو ډلو سره د سلا مشورو راپور پرون ولسمشر ته وړاندې کړ. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه که اوریدلی شي. په غزنی کې درې افغان پولیس په یو وسلوال برید کې وژل شوې دي. د غزنی د امنی قمندانۍ ویاند احمد خان سیرت ازادي رادیو ته ویل چې برید یک شنبه ماښام د کابل کندهار پر لوی لاره د پولیسو پر چک پاینټ شوی دی.
دو تن پولیس سربازان او یو ساتنمند د پیرټي په سیمه کې د څلورمی امنیتی حفظي په اړوندو کې د ناڅرګند وسلوالو په یو برید کې په شهادت رسیدلی دي.
چا د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. د غزنی په څه باندې 10 ولسوالیو کې وسلوال طالبان فعال دي او افغان چارواکي اکثره د دغو بریدونو پړه پر طالبانو اچوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کاپیسا د علماو شورا د رئیس مولوی میرویس کریمی پر موټر باندې برید چې پکې یو شمیر کسان مړه او ټپیان شول غندلی. ارګ ماڼۍ د ولسمشر په حواله په یوه خبر پاڼه کې لیکلي چې پر عالمانو، مدني فعالانو او د رسنیو پر کارکوونکو برید د بشري او اسلامي ارزښتونو ضد جنایت دی. ښاغلی غنی ویلي د طالبانو د وروستي تاوتریخوالي دوام سولې ته د ژمنتیا روحیې خلاف دی. د کاپیسا د امنیو قمندانۍ ویان شایق شورش ازادي راډیو ته تایید کړه چې د مولوی میرویس کریمی پر موټر باندې برید کې 15 کسان وژل شوي او په خپله ښاغلی کریمی او ځینې نور کسان ټپیان شوي. د کاپیسا د عامه روغتیا رئیس شعیب دانش د پیښې د مرګ ژوبلې په اړه تازه جزئیات څرګند کړي.
کومه پیښه چې په سیاد بازار کې د کاپیسا د عالمانو د رئیس په موټر شوې، پکې متاسفانه 15 کسان مړه شوي او شاوخوا 14 تنه ټپیان دي. په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شته.
اطفال خانما هم شامل بود.
د دې پیښې مسؤلیت هم کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په نړۍ کې په کرونا د اخته خلکو شمیر له 15 میلیونو واوښت چې له دې ډلې څه باندې 13 لکه کسان مړه شوي. بېلابېلو هیوادونو د کرونا د تازه څپې د کنټرول په هدف نوي محدودیتونه هم لګولي دي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې هیواد یې د کرونا ویروس له نوې بڼې سره لاس او ګریوان دی، د تازه محدودیتونو اعلان وکړ.
What we're doing clearly is grappling with a new variant of
هغه څه چې موږ په وضاحت ترسره کوو د ویروس له نوې بڼې سره چلند دی، مخصوصا په لندن او جنوب ختیځ کې. په همدې خاطر باید په ځینو سیمو کې استثنایي تدابیر ونیسو او لومړني مکاتب موقتا وتړو.
د جرمني چارواکو هم د جنوري تر پایا د لاکډاون یا ټول بند غزولو غوښتنه وکړه. که څه هم د کرونا د مهارولو لپاره په بیلابیلو هیوادونو له هغې ډلې په امریکا، برېټانیا او د اروپایي ټولنې په یو شمېر هیوادونو کې د کرونا واکسین پروسه پیل شوې، خو د ویروس د چټکې خپراوي ویره لا هم د خلکو ژوند ګواښي. او واتیکان وایي د نړۍ د کاتولیک سویانو رهبر پاپ فرانسیس د منسک د کاتولیک کلیسا د مشر استعفا منلې ده. تادیوس کندرویسیوس په بلاروس کې د کاتولیک کلیسا تر ټولو لوی مشر کشیش و چې تیر اګست یې پولانډ ته په سفر کې د بلاروس د مظاهرهچیانو په ځپلو نیوکه کړې وه. د کشیش د تادیوس دا کار د دې سبب شو چې دای بلاروس ته له تاګه منه شي. که څه هم تادیوس ډسمبر کې بیرته بلاروس ته د ورتګ اجازه ترلاسه کړه، خو واتیکان وایي چې استعفا یې منل شوې ده. واتیکان زیاته کړې چې کشیشان په 15 کلنۍ کې تقاعد اخیستلی شي. په بلاروس کې تر دې مخکې ګڼ سیاستوال او فعالان د حکومت د ځپونکو اقداماتو په سبب تښتېدلي، خو ښایي دا لومړی وار وي چې مشر کشیش پر حکومت تر انتقاد وروسته استعفا کړې او دنده یې پرېښې ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز ده، واورې د ورېدو اټکل د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه منفي 4. هرات اسمان شین ده، تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه منفي 15. کندهار اسمان وریز ده، تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه منفي 4. مزار شریف اسمان شین ده، تودوخې لوړه درجه 1 او ټیټه منفي 15. او بالاخره جلال آباد کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 15 اټکل شوی ده.
سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یې وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د دولت مرکچی پلاوی نن دوه ته روانېږي. طالبان وایي دوی هم د خبرو بل پړاو ته چمتو دي.
موږ اماده یو سلام وکړو، مشکل نه لرو. دا چې د مېز په سر باندې به کوم موضوعات مطرح کېږي، هغه به د دواړو طرفینو په توافق باندې کېږي.
مشرانو جرګې خبریالانو ته په ورپېښو ګواښونو ژوره اندېښنه وښوده.
خبرنګارانو امنیت ته حکومت بس خاصه توجه کوي، تر څو پورې هغوی په آزاده توګه وکولی شي خلکو ته خپل راپورونه وړاندې کړي.
کندهار کې د ځایي ادارې د مشرتابه له بدلون سره چارواکو د مثبتو بدلونونو ډاډ ورکړی. د افغانستان په اړه ځینو نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو، او دا به هم واورئ چې امریکا د روسیې یوه سختدریزه ډله د ځانګړو ترهګرو په لیست کې شامل کړه. و بجې او و دقیقې دی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې خبرونو کې هم واورېدل، د افغانستان د دولت د سولې مذاکراتي ټیم دوهې ته ځي څو دویم پړاو خبرې پیل کړي. حکومتي چارواکي وایي افغان مرکچي پلاوی د خبرو د پیل لپاره پوره چمتووالی لري. د مرکچي پلاوی غړیو ویلي چې د اوربند او سیاسي مشارکت په څیر پر مهمو مسلو به بحثونه وکړي. طالبانو د دغو خبرو پیل ته چمتووالی ښودلی، خو وایي چې د اجنډا موضوعګانې به په ګډه ټاکل کیږي. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانکزی راپور ته.
له شل ورځنۍ دمې وروسته د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچیان بیا د سولې خبرې پیلوي. دا وار خبرې به هم د قطر پلازمینه دوحه کې وشي. له مخکینی پلان سره سم سه شنبه د خبرو د پیل ورځ ده. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري په دې اړه رسنیو ته په واسطولي پیغام کې وویل:
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د پراخو مشورو او نظراتو او د دولت د رهبري او ملي مصالحې عالي شورا د هدایتو اخیستلو نه وروسته د مذاکراتو د دویم پړاو د پیلولو په موخه په ټاکلي وخت بیرته به مذاکراتو ته ورشي. د افغانستان د سولې پروسه پیچلې ده، مګر دولت او مذاکراتي پلاوی د افغانستان د خلکو د غوښتنې او د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره د دې پروسې د بریا لپاره پوره هوډ او ژمنه لري.
د خبرو دا پړاو د اصلي دور په نوم هم یادیږي، ځکه د افغان دولت مرکچي پلاوی وایي د اوربند او سیاسي مشارکت په څیر مهمو مسلو بحث کوي. د افغان دولت مذاکراتي پلاوی دوهې ته تر سفر یو ورځ مخکې یک شنبه مازیګر له ولسمشر اشرف غني سره کتلي او د خپلو سلام مشورو راپور یې ورکړی. د مذاکراتي ټیم یو غړي غلام فاروق مجرو ازادي راډیو ته وویل:
هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان با جلالت ما رئیس جمهور
د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکی پلاوی له ولسمشر او د دولت له مشرتابه پلاوی سره تودیعي لیدنه درلوده. ده. په دې لیدنه کې له بیلابیلو لورو سره د سلام مشورو په هدف د ناستو راپور د هیئت لخوا جمهوري ریاست ته وړاندې شو. جمهور رئیس هم په نږدې راتلونکي کې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره خپلې لارښوونې او مشورې له هیئت سره شریکې
کړې.
ارګمانی هم په یو اعلان کې لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی له مرکزی ټیم نه د دولت د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړ او له هغوی وغوښتل چې د اساسي قانون پر رڼا او د افغان ولس د لیدلورو مطابق مذاکره وکړي څو دغه مذاکرات بریالي ترسره شي. طالبان وایي د سولې دویم پړاو خبرو ته پوره چمتووالی لري، خو اجنډا به په ګډه تعینېږي. دا خبره د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم آزادی راډیو ته وکړه.
موږ آماده یو ان شاء الله، موږ کوم مشکل نه لرو. دا چې د میز په سر باندې کوم موضوعات مطرح کیږي، اصلا د اجنډا د موضوعاتو تعینول چې بحث به وړاندې کیږي، هغه به د دواړو طرفینو په توافق باندې کیږي. دا مخکې خبره شوې ده، داسې نه کیږي چې یو طرف راشي او څه وایي بس هغه منل کیږي او په هغه باندې کار کیږي. نه،
افغان دولت او طالبان داسې وخت دویم دور خبرې پیلوي چې افغانستان کې دننه ناامنۍ زور اخیسته. نړیوالې ټولنې ویلي چې د مرګ ژوبلې د بندولو په خاطر هم افغان حکومت او هم طالبان د سولې په خبرو کې سملاسي اوربند یو لومړیتوب وګرځوي.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سولې راتلونکي ده، هغه سولې چې مطلق اکثریت افغانان غواړل.
اوربند
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه ل آزادی رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبیني.
د افغانستان مشرانو جرګې له حکومت او امنیتي بنسټونو وغوښتل چې د خبريالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره جدي ګامونه اوچت کړي. دغه جرګې د یک شنبه ورځ په عمومي غونډه کې په دې اړه سناتورانو یو اعلامیه هم خبره کړه چې راپور جزئیات په دې راپور کې اوریدل شي.
پروستا له هغه چې په غور کې د غور غږ رادیو مسول مدیر بسم الله عادل ایمه قو وجلسو، د خبري اعلانو د هدفي وجنو په اړه اندېښنې نورې هم زیاتې شوې. د افغانستان مشرانو جرګې د یک شنبه پورس په عمومي ناسته کې له امنیتي بنسټونو وغوښتل چې د خبري اعلانو وژونکي پیدا او سزا دې ورکړي. د مشرانو جرګې مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې له حکومت په ټینګار غوښتنه کړې چې د دغو وژنو او پیښو مبهم او ګونګ اړخونه وڅېړي او پایلې دې له ولس سره شریکې کړي. د مشرانو جرګې دویم نائب محمد اکبر ستانکزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بی ګناه خلکو بل خصوص د خبرنگارانو امنیت حکومت بس خاصه توجه کی تر څو پورې وي په آزاد توګه وکولای شي هغه خلکو ته خپل راپورونه په عین وخت کې وړاندې کړي. نو په دې خطر باندې مشرانو جرګه دائم خپل اظهارات وړاندې کړي او په حکومت باندې فشار راوستلی چې باید خبرنگارانو امنیت جدی پاملرنه وکړي. همګ د طرفدار یو سره خبرنگاران او ملکی خلق په امن کې اوسي.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټي رئیس صدیق الله تفیدی د مشرانو جرګې له اعلامیې د هرکلی ترڅنګ وایي حکومت او نړیواله ټولنه باید د خبريالانو د وژنې د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي.
زمندیم کې د یک مشارکت کلان هم حکومت افغانستان
لرم حکومت نړیواله ټولنه او مرستندویه هیوادونه په یو لوی مشارکت کې وکولی شي د دې وینې کېدلو مخه ونیسي. تمه ده چې په یو تفاهم سره اوسنی وضعیت بشپړ بدلي او خبریالان په یوه ارامه فضا کې اطلاع رسولی وکړي.
په ورته وخت کې د کورونا چارو وزارت وایي چې د خبريالانو او مدني فعالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره په یو میکانیزم کار روان دی. د دغه وزارت وایي طارق آرین:
خبريالانو د امنیت په برخه کې خبر اقدامات مخکې له مخکې ترسره کړي دي. ځینې موارد شته چې موږ هغه ګواښونه تر صفر درجې پورې ټیټ کړي دي یا هغه تعدیدونه رافسوي دي. ځینې تعدیدونه تر اوسه هم شته دي، د مشخصا د ځینو خبریالانو پر وړاندې چې جزئیات هغوی سره شریک شوي دي یا د هغوی د بنسټونو سره شریک شوي دي. د خبریالانو امنیت او د مدني
فعالانو امنیت موږ ته ډېر مهم ده. په وروستیو دو میاشتو کې په افغانستان کې 15 خبريالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي. د دغو هدفي وژنو عاملین تر اوسه مشخص شوي نه دي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیاس دایي، په غزنی کې د الجزیرې خبريال رحمت الله نیکزاد، دغشان په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون ویاند، ملاله میوند او د طلوع نیوز پخوانی ویاند، یما سیاوش او وړم ورځ په غور کې د غور غږ راډیو مسؤول مدیر بسم الله عادل ایماق په هدفي بریدونو کې وژل سوی دی.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
اوس هم دا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصیرې لري، سلطان محمد سرور ته به غوږ شو چې د ځینو دغه ورځپاڼو پاڼې اړولي.
نیویارک ټایمز په افغانستان کې د هدفي وژنو په هکله یو مطلب کې لیکي چې دغه وژنو چې څوک یې مسؤلیت په غاړه نه اخلي افغانان ویرولي او حیران کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې اکثر دولتي چارواکي دغه وژنې د طالبانو کار ګڼي، خو ځینې دا اندېښنه هم لري چې کېدای شي ځینې اړخونه له وضعیت څخه د امتیازاتو د اخیستلو لپاره کار اخلي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي چې د هغو کسانو څخه چې په وروستیو هدفي وژنو کې خپل ژوند له لاسه ورکړ، یو یې هم یو پوځي څارنوال و چې د قانون ملاتړ یې د خپل ژوند تر ټولو اوچت ویاړ ګڼه، بل یې ډاکټر و چې د نورو کسانو د ژوند ژغورل تر ټولو ورته ګران او با ارزشه و، بل یو خبریال و چې چارواکو څخه پوښتنې کولې او ریپورټونه یې جوړول، او یو بل هم د بشري حقوقو فعال و چې په خپله سیمه کې د بېوزلۍ او بې عدالتۍ د کمولو هلې ځلې کولې. دوی ټول په وروستیو اونیو کې د ناپېژاندو کسانو لخوا ووژل شول. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی هم د هغو کسانو څخه دی چې د هدفي وژنو قربانیان شول. میل آنلاین هم په افغانستان کې د هدفي وژنو او په قطر کې د سولې د خبرو په هکله یو مطلب خپور کړی دی. خبرونه لیکي چې د سولې خبرې ټاکل شوې سبا سه شنبه په قطر کې بیا پیل شي، خو بلخوا په افغانستان کې د هدفي وژنو لړۍ روانه ده چې خلکو کې ویره او ترهه خپره کړي. میل آنلاین لیکي چې د سولې خبرو اترو چې څو میاشتې ونیولې تر اوسه یې کومه په زړه پورې نتیجه نه ده ورکړې، او دواړه خواوې یوازې د خبرو په طرزالعمل موافقې ته رسیدلي دي چې د پام وړ پرمختګ ګڼل کیږي. خبرونه وړاندې لیکي چې دولت به په دې پلا خبرو کې په اوربند او د نظام په ساتلو ټینګار وکړي. میل آنلاین د دولت د مرکچی پلاوی د غړي غلام فاروق مجروح له قوله لیکي چې وایي خبرې به ډېرې پیچلې وي او وخت به ونیسي، خدای هیلمندی چې د جنگ چې خلک ستړي کړي په ختمولو ژر تر ژره موافقه وشي. میل آنلاین د ملګرو ملتونو د ریپورت په استناد لیکي چې د تیر 2000 کال په لومړیو نه میاشتو کې په افغانستان کې 2100 خلک وژل شوي او 3820 نور ټپیان شوي دي.
وسام ورزو کندهار ته. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار حمد الله محب د کندهار ولایت د امنیت پر خوندیتوب ټینګار وکړ. خاغلی محب پرون د کندهار ولایت د نوی والی روح الله خانزاده او دغه ولایت د امنیت د رئیس عطا محمد اریوبی د معرفي په مراسمو کې ویل چې د کندهار ولایت د امنیت د خوندیتوب لپاره به تجهیزات او سرچینې ځانګړي شي. په دې ورستوي کې د کندهار ولایت امنیتي وضعیت په راپورونو کې کړکیچن بلل شوی. په دې اړه پام وکړئ د راپور.
د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب ویلي چې د کندهار ولایت د خلکو په غوښتنه به د دغه ولایت د امنیت د خوندیتوب لپاره اقدامات ترسره شي. ښاغلی محب وایي چې د کندهار ولایت قومي مشران او اوسیدونکي دوه اونۍ وړاندې په دغه ولایت کې له ولسمشر نه غوښتنه کړې چې د دغه ولایت د رهبرۍ او امنیت په برخه کې دي بدلونونه او صلاحیتونه رامنځته کړي. حمدالله محب د کندهار ولایت د نوي والي د معرفي په مراسمو کې زیاته کړې چې تجهیزات او اسانتیاوي به د امنیتي برخو په واک کې ورکړي. د ولسی جرګې غړی روح الله خانزاده د حیات الله حیات پر ځای د کندهار د والی په توګه او عطا الله اریوبی د دغه ولایت د ملي امنیت د مشر په توګه وګمارل شول. دا بدلونونه په داسې حال کې رامنځته شول چې د کندهار ولایت امنیتي وضعیت په دې وروستیو کې د خرابېدو په حال کې و، او د دغه ولایت د سیمه ییزو چارواکو ترمنځ د اختلافاتو په اړه هم راپورونه ورکړل شوي. له دې سره د کندهار نوی والی روح الله خانزاده وایي د دغه ولایت د امنیت د خوندیتوب لپاره به له بیلابیلو قشرونو سره سلا مشورې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې ویل شوي وو چې په کندهار ولایت کې له څو پستو نه امنیتي ځواکونه تللي دي. همدارنګه د کندهار پخوانی والی حیات الله حیات ویلي وو چې نږدې 70% پولیسو په دغه ولایت کې خپلې دندې پرېښې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه له نظر ورکولو ډډه وکړه، خو د دغه ولایت امنیه قمندان تادین خان دغه څرګندونې رد کړې دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې یوه توندلارې ملتپاله ډله او مشران خاص نړیوال ترهګر ونومول. د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یوه اعلامیه کې ویلي چې د روسیې د امپراتورۍ غورځنګ په نوم دا ډله د ترهګرو په روزلو سره د امریکا ملي امنیت او بهرنۍ تګلاره ګواښي. د دې روسۍ ډلې غړي ځانونه ارتودوکس ملتپالي بولي چې د روسیې امپراتورۍ د احیا او د اوکراین او بلاروس په ګډون په خپله روسیا کې د روستوکمو د ګاټو ملاتړ کوي. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانکزي راپور ته.
یک شنبه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو مفصله اعلامیه کې لیکلي چې د روسیې امپراتورۍ غورځنګ او مشران یې هر یو ستانیسلاو وروبیف، دینیس والیولویچ او نیکولای نیکالوویچ د خاصو نړیوالو ترهګرو په نوم وپیژندل شول. لومړی وار دی چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو لوی اقدام سره د سپین پوستو یوه توکمپاله او افراطي ډله د خاصو نړیوالو ترهګرو په نوم یادوي. خاص نړیوال ترهګر د امریکا لخوا هغو ته ویل کیږي چې د ترهګرو پر روزلو سره د امریکا ملي امنیت او بهرنۍ تګلاره ګواښي. د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو په حواله په اعلامیه کې راغلي، لکه څنګه چې ولسمشر ټرمپ ویلي، زموږ ملت باید د توکم پالنې، تعصب او د سپین پوستو د توکم پالنې پر ضد ودرېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د همدغه غږ د غښتلي کولو لپاره د ترهګرو په وړاندې د مبارزې په هدف خپل قدرت وکاروه. د متحده ایالاتونو په دې اقدام سره په امریکا کې د روسیې د امپراتورۍ غورځنګ RIM احتمالي شتمنۍ کنګل شوې او امریکایي ادبا له دوی سره له مالي اړیکو منع شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د روسیې امپراتورۍ غورځنګ په اروپا کې سپین پوستو، توکمپالو او نیو نازیانو ته ملیشه ډوله روزنه ورکوي او په فعالانه توګه یې کار کړی چې دا ډلې د خپل متصوره دښمن په وړاندې وکاروي. د روسیې دا ډله په سینټ پیټرزبورګ کې دوه روزنیز مرکزونه لري چې احتمال لري د ځنګلونو او ښاري بریدونو، تاکتیکي وسلو او لاس په لاس جنګي روزنې لپاره وکارول شي. آرایم د وروبایف لخوا رهبري کیږي چې د دې ډلې بنسټګر عمومي مشر دی. ګاریف د امپراتورۍ غورځنګ د ملیشه ډلې مشري په غاړه لري او د دې ډلې بهرنۍ اړیکې تروشالوف اداره کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په سویډن، فنلند، جرمني او پولند کې د روسیې امپراتورۍ غورځنګ د ملیشه روزنې فعالیتونه هم یاد کړي. په اعلامیه کې د سویډن د 2014 کال یو برید ته اشاره شوې چې د روسیې امپراتورۍ غورځنګ لخوا دوه روزل شویو سپین پوستو توندلارو کړي وه. د امپراتوری غورځنګ دا دوه غړي چې امریکا وایي په روسیه کې روزنې لیدلې وي، اوس وخت په سویډن کې بندیان دي. روسیه تر دې دمه د امریکا د وروستي اقدام په اړه څه نه دی ویلي، خو د 2020 کال په اپریل کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفا د روسیې امپراتوری غورځنګ په اړه د امریکا اقدامات پروپاګاند بللی وو او ویلي وو چې د نړیوالې ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې سره ډېر تړاو نه لري.
السلام علیکم، زه نقیب الله افغان د ننګرهار ولایت خیوي ولسوالۍ نه دا پیغام ورکول غواړم چې رسنۍ چې دي هغه د ولس آواز دی او د مظلوم ولس آواز هم پکې شامل دي. په افغانستان کې نن سبا صرف دوه شعبې د آواز پاتې دي، یو د ممبر غږ او بل د رسنۍ غږ. که چېرته حکومت د دې ضمانت نشي کولی او دا قتل قتلو د علماو او د رسنۍ والا شروعي، د حکومت د خاره ولس ته ووایي چې ولس خپل بندوبست خپله وکړي.
مانن شمس الله مندی دی د هلمند ولایت څخه. دغه د رسنۍ کارکوونکي چې یو لیا تایید کړلی دی، نو دې سړی نه چې موږ آواز رسنۍ کې نشر کړي. نو او بل دا خبره دی چې د چدل د په هغه کې سترګې پټې دي. څنګه نظر کورنۍ د مرستې ناریه ول چدل چې ور کول کې، څنګه نظر کورنۍ مرستې لاړه وسو، څنګه نظر یا په 2000 یا په 3000 کورنۍ هغه مرستې د وکیل په واسطه ورتي، یا د وکیل په واسطه وی، یا لای شو تر راځي، یا د لای په ترتیب ور کول کې. بل کم دغه د مجرن پر ریاست کې ځلن شروع دي خلک بل وجه د فکر د قربت سره مست
دي. ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته د کونړ ولایت نه بشیر الله حکم الله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. چې خبرې په قطر کې روانې دي د دوه خواو ته هیله لرو چې د الله په خاطر د دې مظلوم ولس په خاطر باندې یو بل ته اوږه کټه کوي او دا عینه تریدنه بنشي. او که دی وای چې دا سره کرښه ده او دا ټکه سره کرښه ده نه هیڅ صورت کې چې کوم دی په دې ملک کې به چې کوم دی دا څلوېښت کاله یې د پېښلې بیا به هم نشي دوام لري. زمونږ د دې دواړو نه هیله لرو چې د الله په خاطر باندې یو بل ته اوږه ټیټه کوي. څه ټکې تاسې ومنئ څه ټکې به دا نور ومني.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو که تاسو هم په خپل سیمه کې داسې موضوعات لرئ چې له نور اوریدونکو سره شریک کړئ او یا هم زموږ په راپورونو باندې یا د ورځو په تودو مسایلو باندې نظر لرئ دغه شمیرې ته زنګ ووهئ. ستاسو پیغام ثبتېږي 0 اووه سوه اووه ویشت درې څلوېښت یو شپېته. که چیرته تاسو غواړئ چې په دري ژبه خپل پیغام ثبت کړئ 0 اووه زره څلور اتیا شپږ سوه شل شمیرې ته زنګ راووهئ. د افغانستان د دولت د سولې مذاکراتي ټیم نن دوه ته ځي څو له طالبانو سره دویم پړاو خبرې پیل کړي. د مرکچي پلاوي غړي ویلي چې د اوربند او سیاسي مشارکت په څیر په مهمو مسلو به بحثونه وکړي. طالبانو هم ویلي چې دوی دې خبرو ته چمتو دي. په غزنی کې درې افغان پولیس په یو وسلوال برید کې وژل شوي دي. د غزنی د امنی قمندانۍ ویاند احمد خان سیرت ازادي راډیو ته ویل چې برید یکشنبه ماښام د کابل کندهار پر لویه لاره د پولیسو پر چک پوینټ شوی دی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د کاپیسا د علماو شورا د رئیس مولوی میرویس کریمی پر موټر باندې برید چې پکې یو شمېر کسان مړه او ټپیان شوي غندلی دی. ارګ ماڼۍ د ولسمشر په حواله په یوه اعلامیه کې لیکلي چې پر عالمانو مدني فعالانو او د رسنیو پر کارکوونکو برید د بشري او اسلامي ارزښتونو ضد جنایت دی. د دغو بریدونو مسؤلیت هم چا نه دی اخیستی. په نړۍ کې په کورونا د اخته خلکو شمیر له 15 اتیا میلیونه واوښت چې له دې ډلې یې څه باندې 18 لکه کسان مړه شوي دي. بېلابېلو هیوادونو د کورونا د تازه څپې د کنټرول په هدف نوي محدودیتونه هم لګولي دي. د برېټانیا صدراعظم بوریس جانسن چې هیواد یې د کورونا ویروس له نوې بڼې سره لاس او ګریوان دی